بلخ ادبی خوځښت د ولایت د لیکوالو او د بلخ پانتون د یو شمیر محصلانو په غونډه کې د شاعر او لیکوال عبدالقدیم پتیال د خدمتونو او هڅو درناوی وکړ. په دې غونډه کې د بلخ ادبی خوځښت غړي ډاکټر غلام رسول ملکزی د عبدالقدیم پتیال قتل د افغانستان فرهنګ او ادب ته یو لوی ضایع وبلله او له دولت څخه یې وغوښتل چې د عبدالقدیم پتیال قاتلان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې غونډه کې د عبدالقدیم پتیال بیوګرافي ولوستل شوه، د هغه په کړي او فرهنګي خدمتونو رڼا واچول شوه او د هغه ترور د افغانستان د فرهنګ او ادب د دښمنانو کار وبلل شو. د کندهار د ولی مرستیال عبدالقدیم پتیال تیره اونۍ په کندهار پوهنتون کې ووژل شو. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی وایي چې ډیر امید شته چې په لنډ وخت کې د افغانستان او امریکا ترمنځ یو داسې تړون لاسلیک شي چې د هغه په اساس به د افغانستان ملي موزیم څخه لوټ شوی هغه تاریخي آثار چې د کورنۍ جګړو په وختونو کې امریکا ته وړل شوی دي بیرته افغانستان ته ولېږدول شي. مصدق خلیلی دا خبره د شیکاګو پوهنتون د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ رئیس پروفیسور ګیل سټاین سره لکتنې وروسته وکړه. په دې کتنه کې دوړ لوري او پټیلې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د لوټشو لرغونو آثارو د ستنول په برخه کې د تړون د لاسلیک کولو لپاره د هلې ځلې چټکې شي.
په تیرو ورځو کې په کابل کې د استاد پښواک د یو نوي کتاب د چاپېدو په مناسبت دوی غونډې جوړې شوې. نور حال د نورګل شفق په ریپورت کې واوري.
تیرونه د استاد عبدالرحمن پژواک مرحوم د ژوندلیک او زینو خاطرو په باره کې د چاپ شوی کتاب مناسبت په کابل کې دوه غونډې جوړې شوې. لومړی غونډه چې په کابل سٹار هوټل کې و د کتاب د مخکتنې غونډه و. دغه کتاب چې خلاصې فصل یا سرګزشت یک افغان مهاجر نومیږي کلید ګروپ او د استاد عبدالرحمن پژواک بنسټ چاپ کړی دی. د دې کتاب او د مخکتنې د غونډې په باره کې لیکوال او ژورنالیست صدیق بدر فرشته مرسل ته وویل
دا غونډه د ارواخات استاد عبدالرحمن پژواک د یو کتاب مخکتنه ده. دغه کتاب په دری ژبه لیکل شوی دی او نوم یې خلاصې فصل از سرگذشت یک افغان مهاجر. دغه کتاب د استاد عبدالرحمن پژواک د مهاجرت د دورې د خاطرو ټولګه ده، البته د هغو خاطرو یوه برخه ده، ټوله نه ده.
د کابل سار هوټل په غونډه کې اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، فاطمه ګیلانی، عبدالحمید مبارز، حبیب الله رفی او نورو کسانو د استاد پژواک د ژوند، شخصیت او خدمتونو په باره کې ویناوې واورولې. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وویل چې پژواک د افغانستان د تاریخ، ډیپلوماسي او ادبیاتو یو پاتیدونه شخصیت دی. د استاد پژواک قدردانی د افغانستان د فرهنګ قدردانی وبلله. د استاد پژواک د خاطرو د کتاب د مخکتنې په غونډه کې د هغه مرحوم ځینې پښتو او دری شعرونه هم ولوستل شول. امینه مایار د غونډې برخوالو ته د استاد پژواک د غزل واورو.
د لیلا نه په یو ټکی ډیر ممنون یم چې په ډاګه راته وایي چې مجنون یم. د وصال خوبونه نه وینم، تل ویښیم که د چایم منتباره د بیلتون یم. خوشی نیم چه ده غم نمی زره شینده سو ده اوخک و باران موری ززر غونیم. آی نمی ده پخپلا جوڑه کده نیم گرم که زده خپل صورت مفتونیم. سکندر ده زمانه یم به هنداره چه خواهن ده خپل گریوان و خپل زنگونیم. خواسته می ده شد لاس پرده ساتله ده همت ده زرزری قبال استونیم. ده غصا چه ما که وینه زمانه ده دغه ساچ ما کی وینه زمانه ده ژوندۍ بل دی زی سیوری د ژوندونیم. مرگ منزل دی د سپیڅلو ژوندون لارا لالهان زکه په لارا د ژوندونیم. زما شعر کې به نوی مضمون نه وي خو په خپله ابدي نوی مضمون یم. هوښیاران مې لیونۍ بولي پژواکه هوښیاران مې لیونۍ بولي پژواکه د مستانو خمخانه کې افلاطونیم.
د استاد پژواک د ژوندلیک او ځینو خاطرو د کتاب د چاپېدو په مناسبت د اړیکو دفتر هم د کابل په قلعه فتح الله کې د لیکوالو او فرهنګیانو یوه غونډه راوبلله چې عبدالله بختانی، سعد الدین شپون، حبیب الله رفیع او یو شمیر نورو کسانو د استاد عبدالرحمن پژواک په ژوند، کارنامو او د هغه مرحوم د ادبي اثارو په اهمیت رڼا واچوله. د دې غونډې یو ویناوال ډاکټر لطیف بهان د استاد پژواک په افغانستان کې د بشري حقونو د موضوع د مطرح کولو مخکخ او سرلارې وباله او وی ویل
پژواک رښتیا هغه سړی دی چې لومړي ځلې په افغانستان کې د حقوق بشر اصطلاح د کرامت انساني د ترکیب په نامه استعمال کړی.
استاد پژواک چې د افغانستان د شلمې پیړۍ په مشهورو سیاسي او ادبي شخصیتونو کې وو، د پښتو آزاد شعر د سرلاري، د بشري حقونو د حامی، د افغان جهاد د حمایت کوونکي او د ګڼو آثارو د مؤلف او لیکونکي په حیث د افغانستان په تاریخ او فرهنګ کې د لوړ مقام څښتن بلل کیږي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ډاکټر اسمت دورانی په کوټه کې اوسی. په اردو شاعری کې د نوم څښتندې ډاکټر دورانی په ورستیو کې پښتو شاعری ته مخه کړې او د پښتو شاعری یو ټولګه یې هم چاپ شوې ده. برکوال مخیل ډاکټر دورانی سره چې په پښتو سربیره له اردو ادب او نړیوال ادب سره آشنا دی، دغه مرکه کړې ده.
ډاکټر اسمت درونه صاحب، لکه راځي چې عادت راغلی است، لمړی مو په پښتو شعر ویلو پیل کړو. د دې نو داسې اوس 15-20 کال کیږي خو پښتو شعر ټولګه مو اوس چاپ کړه، ولې مو په منځ کې دومره فاصله و؟
هسي دا پښتو شاعري ما ډیر په خوا شروع کړې به، ته چې زه سکول کې وم، په کالج کې وم، نو د شروع نظمونه غزلې زما د هغه وخت په پښتو کې وي. دا زما د اردو شاعرانو سره ناسته ولاړه ډېره شوه. آرټس کونسل کې به سلام صاحب وو او داسې نور خلک به ټول راتلو، ته شاد الیاس قمر، او د دې اثر وو چې بیا زه په اردو کې روان شوم او هغه سلسله به داسې مخته ولاړه چې یو کتاب مې په اردو کې رالی، بیا بل کتاب په اردو کې رالی، بیا بل کتاب په اردو کې رالی، نو درې کتابونه زما پرله پسې په اردو کې رالو. او په دغه دوران کې واقع هم زه د پښتو سره بالکل داسې جلا پاتې شوم. نو بیا چې د سلام صاحب تیر کال دا دیو بخشي دلته پر مړینه باندې بس بیا زما هغه د آرټس کونسل ناستې ولاړې او د په کور کې ناستې ولاړې وه، هغه کیسه ختمه شوه. او د هغه بعد بیا بس ما ته یو ځای را پاتې شو، هغه د درویش سره ناسته ولاړه. او د هغه اتوار پر ورځ فارغ هم او درویش ته ورسم، یو سات ګپ سره وکړو، چای سره وکړو، او د هغه اثر وو. درویش هم بار بار دا خبر راته وکړ چې ستا تر اوسه پورې د پښتو یوه مجموعه نه ده راغلې، نو تا خپل زوړ کلام هم کمپایل کا او نوي شیان هم پکې ولیکه او یو مجموعه په کار ده چې په پښتو کې راسي.
تاسو ول چې د ځینو اردو لیکوالو په ناسته ولاړه سره تاسو د اردو خواته زیات تمایل پیدا کړ، خو ستاسو کورنۍ چاپېریال هم ادبی چاپېریال او په کور کې مو پښتو لیکل کېدل، ستاسو مشران رونه استاد درویش درانی او ډاکټر باقی درانی صاحب هم په پښتو لیکاو، نو آیا دغه خپل کورنۍ چاپېریال کې دومره قوت نه و چې تاسو د اردو خواته ولاړست؟
واقع هم زموږ په خاندان کې د پښتو شاعران ډیر دي او داسې چې هغه کتابونه هم په پښتو کې راغلي دي. درویش صاحب خو ټوله دنیا پیژني په پښتو کې، داسې ډاکټر باقی هم یو کتاب راغلی دی پښتو کې. زما یوه وریره ده وژمه دورانی، د هغه هم دوه مجموعې راغلي دي په پښتو کې، او زما یو خوریی دی عبید الله عبید، د هغه هم یو کتاب راغلی دی په پښتو کې. خو زما چونکې ناسته ولاړه زیات د اردو د شاعرانو سره وه، ماښام وخت به موږ راتلو، دلته به په آرټس کونسل کې سره کښېنستو، دلته به چای راتلې او گپ شپ به کېدی، د دنیا جهان ادبیات به سره ډسکس کېدل. نو د هغه اثرات دغسې وو چې بیا د هغو سره شاعرو ته تګ راتګ، او کل پاکستان مشاعرے کراچی کی، پہ اسلام آباد کی، ایسی پسیوئی کی، پسیوئی کی میں اول کل پاکستان مشاعرہ جیسے بی ایم سی کی، پہ بولان میڈیکل کالج کی، ہر وقت دو اردو نت شاعران دا کوٹی ستلی اور دنور ټول پاکستان سره شاعران راغلي، په هغه کې زه هم منتخب کړی وم. په هغه کې چې ما غزل وویل، نو هغه دون اثر و کې چې جمیل الدین علی ول زبرتا باندې کالم لیکم، هغه بیا په جنگ اخبار کې دغه کالم رالی چې ټول پاکستان کې خور شو، بیا خلکو کنټیکټ را سره کېدی، او بیا نور و غټو مشاعرو ته تګ راتګ د اردو د شاعرانو ادیبانو سره د قومي سطحې د شاعرانو ادیبانو سره انټریکشن وسلو بس هغه اثرات و چې اردو خاطر زما توجه زیاته شوه په منځ کې پښتو واقعي هم
عصمت دوران صاحب په اردو شاعری کې ستاسې پرله پسې څو شعري مجموعې چاپ شوې او د هغه ډېر هرکلی هم وسو په د اردو په دې معاصرو شاعرانو کې تاسې خپل لوسي او مقام پیدا کړی دی. آیا په دې موده کې مې ورسره ورسره پښتو شاعري هم مطالعه کول څه فکر کوئ چې پښتو شاعري دا وخت په کوم حال کې روانه ده؟ د اردو له معاصرو شاعري سره تللی سو کیا
پښتو کې ما خپل لیک لوست خو ډېر وخت سره نه کړی لیکن د کتابو تر حده پوری چې کوم نوې کتاب را لې هغه چونکه درویش صاحب تر سه دي نو د درویش صاحب ما هم واپس ما به هم ولوست نو د پښتو تقریبا نه نه ادب چې دی هغه ټول ما ولوست دي او زه وایم چې په پښتو کې ډېر شاعران شته په خوا هم په کلاسیک کې هم زموږ شاعران چې دي په خصوصیت سره زه د خوشحال خان خټک ډېر زیات متاثر یم. خوشحال خان خټک زه د دنیا په لوی شاعرانو کې یو ګڼم. دغه سي د اوس دور چې کوم شاعران دي په هغه کې ډېر ښه شاعران شته. اوس دا وخت درویش صاحب ډېر ښه شاعري کوي، مجذوب صاحب ډېر ښه شاعر دي او اردو چې کومه ده په هغه کې د دنیا د ادبیاتو اثرات زیات دي په نسبت د پښتو. اوس دا دي څوکه څوکه چونکه زموږ شاعران هم تعلیم زیات شوی دی او د انګریزي په توسط سره د نورو ژبو سره د دنیا د ادبیاتو سره د دې تعلق پیدا شوی دی نو اوس هغه اثرات څوکه څوکه د پښتو په شاعري کې هم را روان دي.
ستاسو د پښتو شعرونو ټولګه څراغونه لا بلیږي تازه چاپ شوې ده، نو له همدې ټولګه به یو غزل راته واروئ، به وروسته پر مخ بیا څه خبرې وکړو.
ضرور. دا یو غزل ده چې تر دا اوسه تېرېدله بیا به هم تېره شي، دا زندگی چې نه تېرېږي دا به هم تېره شي، د هجر شپه هم آخر شپه ده څه بلا خو نه ده، چې پرنګار یې تېرومه لا به هم تېره شي. ونه به ټول عمر ولاړه وي په جګه غاړه، طوفان به ستړی شي په سور، هوا به هم تېره شي. په دې جهان کې منظرونه هیڅ ثبات نه لري، پاته به نه شي تاریکه، رڼا به هم تېره شي. زه خو به تېر شم ارمان جان، خدا خبره واوره ته چې غرای په ښکلا، ښکلا به هم تېره شي.
ډاکټر صاحب، څنګه چې مخکې مو خبره وکړه ستاسې کورنۍ وه ادبي کورنۍ ده، آیا کله چې سره یو ځای سي ته استاد درویش درانی، ډاکټر باقی درانی، کله په ادبي مسایلو باندې خبرې کوئ، بحثونه سره کوئ کنه؟
زه درویش خو د اتوار په ورځ سهار تر دوو بجو پورې مستقل پر ادبیاتو سره ګایي په کور کې چمنې ته راووزو، کرسۍ کښېږدو، د چای ترماس راته کښېږدو او د دنیا پر ادبیاتو باندې یو د بل سره ډسکشن کوو. او د درویش چونکه مطالعه ډېره زیاته ده د ټولو عالمي ادبیاتو د ترجمو په توسط او په خپله په انګریزي کې چونکه د ماسټرز کړي دي او د انګریزي ادبیات یې په خپله ډېر، یعنی د کلاسیک سونه سي تر ننني ادبیاتو پورې ټول لوستي دي، نو د هغه څه زه په خپله ډېره استفاده کوم. او دغه سی په انګریزي کې د ټولې دنیا ادبیات د وخت ترجمه شوی دي، نو څوک چې انګریزي ویلی سي هغه گویا د ټولې دنیا ادبیات لوستی سي. نو دا ټول موږ سره ډسکس کوو، صرف د پښتو ادب نه بلکې د اردو ټول ادب، د انګریزي خپل ادب او د انګریزي په توسط سره د نورې دنیا ادب، پر دې ټول باندې ډسکشن سره کیږي او دا سلسله روانه ده.
ډاکټر صاحب، پښتو کې به نور شاعري هم پر مخ کوي کنه؟ بس په همدې یو شعر ټولګه باندې بس کړه او اردو ته مو زیات وخت ورکړی دی.
زما په خپل د ذهن چې د شاعري لپاره جوړیږي تر ډېره وخته یو خلای دا داسې لکه په پیاله کې چې څاڅکی لویږي 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 او اخر هغه پیاله ډکه سي او هغه اوبه جن راتویدل شروع سي، نو زما د هم دغسې سلسله چې خاموشي کله کال، کله شپږ میاشتې، کله درې میاشتې، بس د هغه بعد یو سلسله جوړ سي. دا زما د پښتو کوم کتاب چې اوس راغلی دی دا د شروع زمانې خو صرف یو لس دولس شیان پکښې دي، دا نور ټول شیان چې په درې میاشتې کې دننه دننه شوي دي، نو یو صورت حال داسې جوړ سي. د نورو شاعرانو په حواله زه هېڅ نشم ویلی چې د هغو څه طریقه کار دی د شاعري ده، خو د ما سره دا سلسله یي چې په خپله بس یو داسې وخت راسي چې زما موډ جوړ سی، اوس دا موډ د پښتو لپاره جوړیږي که د اردو لپاره جوړیږي دا ما ته خپله هم نه معلوم، خو په هغه سلسله کې به ډیر شیان وسی.
ډاکټر صاحب، ته د پروفیشن یا د مسلک له لحاظه ډاکټر یې، همدا اوس موږ ستاسې د ناروغانو په معاینه خانه کې ناست یو، څه فکر کوئ؟ آیا